زموږ د دې خبرونې میلمانه ښاغلی سید انتظار خادم چې د سیمایزو ارګانونو د ادارې ویندوی دی او همدغه راز د سیاسي او حقوقي چارو کارپو عبدالستار سعادت دوی ته بیا هم هرکلی وایو. اوس غواړو چې د ترکیې د استانبول د کنفرانس خبري پیل کړو، ځکه چې ویل شوي دي چې په دې کنفرانس کې به د هغو ولسو سیمو چې ټاکل شوې د امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شي نومونه به د افغانستان ولسمشر اعلان کړي. سعادت صاحب، اوله پوښتنه زما له تاسو څخه د دې کنفرانس په ارتباط ده. ډېر وخت کېږي چې د دې کنفرانس په باره کې په رسنیو کې خبرونه راځي او اکثره کارپوهانو او اکثره رسنیو د دې کنفرانس په اهمیت ډېر ټینګار کوي، خو سوال دا ده چې اهمیت یې په څه کې ده؟ د افغانستان په اړه په تیرو لسو کلونو کې بې شمېره کنفرانسونه جوړ شول، یو څو ورځې خبرونه خپره شي او بیا هیر شي او نتیجه یې تقریبا هیڅ شي. ستاسو په نظر دا کنفرانس اهمیت لري؟
زه خپل باور مې دا شی دی چې اصلا دغه د کنفرانسونو لړۍ د هیوادونو په اړه چې کوم اجماع وی رامنځته کیږي دغومره چې اثرات وي تر هغه تبلیغ ډیر وي او رواني اثرات غواړي چې ډیر رامنځته کی تر دې چې ډیر عملي وي. دغه وروستی کنفرانس چې رامنځته کیږي د افغانستان د قضیې په اړه هغه اغیزمن هیوادونه په سیمه کې هغه په کې ګډون کوي او یو توافق برا پیدا رامنځته کیږي د افغانستان د وضعیت د خوالي په اړه. خو مخکې چې ناروې کې په دې اړه د جوړېدو په اړه کومه غونډه وشوه، اوس هم د بندرنیو چارو وزارت په دې باندې ډېر ټینګار کوي، وایي چې د افغانستان د قضیې په اړه به د ګاونډیو او د سیمې د مهمو هیوادونو یو سم تضمین رامنځته کیږي د دې لپاره چې دوی نه یوازې مشکل جوړ کړي بلکې همکاري وکړي. اوله خو په نړیوالو اړیکو کې یا که په بل عبارت وایو نړیوال حقوق خپله چې دغه ډول کنفرانسونو په تنظیم کې هم خپل رول لري، دا د اجرا ضمانت نه لري. یعنی موږ کوم هیواد نشو اړ کولای، موږ سره پاکستان هم تر اوسه پورې په ښکاره هیڅ کله نه دی ویلي چې دوی دې په افغانستان کې خنډ جوړوي، هغوی هم وایي چې باثبات افغانستان د پاکستان په نفع دی. اما په عمل کې موږ بل څه شی لیدلی، یعنی دغه کنفرانسونه اکثر هلته د دې په ځای چې د افغانستان په وضعیت باندې مثبت تاثیر وکړي د دروغو ویلو او حتی د ځینو هیوادونو چې تور پې باندې دی هغوی د خپل د سپیناوي لپاره هلته استفاده کوي. مثلا اوس تاسو څنګه د افغانستان د قضیې په اړه د پاکستان او د هند داسې یو نظر رامنځته کوی شي چې دوی وحدت د نظر ولري، یا ایران نیت ته تاسو څنګه د افغانستان په اړه تغییر ورکوی شي چې هغه د امریکا د شتون په اړه په افغانستان کې عملا خپل اندېښنه لري او بهرني سنبالوي په وسیلې باندې مرستې ورسره کوي، مزدور مې مخالفینو بخي. همدغه رقم د نوی سوسیالیزم حوزه یا د شانګهای سازمان کوم غړي هیوادونه چې د مرکزي آسیا چې ده هغوی چې کومې اندېښنې لري د متحده ایالاتو د شتون په اړه او افغانستان اوس د امریکایانو یا په مجموع کې د غربیانو د شتون مشروعیت په سیمه کې تامینوي، د دوی د نظر وحدت به د افغانستان په قضیه کې څنګه رامنځته کیږي؟ دا په داسې حال کې ده چې خپل ستراتیژیک تړون هم باید موږ متحده ایالاتو سره لاسلیک کړو، ناټو او انګلستان سره هم موږ باید په دې باره کې مذاکره وکړو. دا هغه اختلافونه دي چې په دې باندې په دغه کنفرانسو کې ښکار او څرګند بحثونه هیڅ کله نه کیږي.
بله،
چې نه کیږي نو خلک هلته راځي او دروغ وایي. دا دروغ سبب د دې کیږي چې یعنی ځینې هیوادونه ځان سپین کې، مثلا پاکستان به سر دې اوسه په دې فکر کې چې څه ډول بیانه جوړه کړي هلته په استانبول کې، وایي چې ځان نه ځینې اتهامات لري کې. اما په هر صورت د استانبول د کانفرنس نو وروسته د بون کانفرنس دی چې هغه د افغانستان د انتقال د پروسې سره جدي تړاو لري او افغانستان سره د نظامی مرستې په ځای د اقتصادي مرستو ژمنې کیږي د نړیوالو لخوا. نه دغه تمرین یا دغه د سیمه هیوادونو ناسته دغه اجنډا بالته په یو شکل باندې په بون کې هم انعکاس پیدا کوي، یو څه په اهمیت کې را پیدا کیږي. نور زه لبد مرغه یعنی ډیر خوشبینه نیم دغه سوال
دوتا. تشکر سعادت. حال میریم به خبرنگار رادیو آزادی در ترکیه نسیم شفق در خط تلفن داریم. آقای شفق، چی آمادگی ها برای کنفرانس گرفته شده و در ترکیه درباره کنفرانس چی میگن؟
بله، با تقدیم سلام به شما و به شنونده های محترم. در ترکیه طوری که لازم است مقامات سفارت افغانستان در انقره میگن که برای این کنفرانس آمادگی های از هر جانب گرفته شده، چی از طرف وزارت خارجه افغانستان است و چی هم ایجا از طرف سفارت ترکیه. آمادگی ها از هر لحاظ گرفته شده و بیشتر ما که تماس گرفتیم با بعضی از مسئولین سفارت در انقره، اونا هم برای این کنفرانس خوشبین هستند و میگن که امیدوار هستند اما چیزی را که اینا انتظار دارند را به دست دارند. و همچنان مقامات ترکی هم مثلا به گونه مثال ما از والی یک شهر به نام سیواس پرسیدیم در مورد از این کنفرانس، او هم خوشبین بود و گفت که ما امیدوار هستیم که از این کنفرانس بتانه افغانستان و هم منطقه سود بیشتر ببرن و به خصوص در مبارزه با تروریسم و مواد مخدر و تامین امنیت در منطقه.
بله او بخشه تاسی وایی چه هم افغانان و هم ترک چارواکی خوشبین دید کنفرانس ده. پا ترکی که دی افغانستان پر ارتباط گنی غوندی جوری شویدی، من جمله دی افغانستان دی ولس مشر او دی پاکستان او هم در از دی ترکی دی مشران و ترمز چو زلی غوندی جوری شویدی، دا زل ولی دوی در زیاد خوشبینه دی؟ دی خوشبینی یه در تویلی دی چه پا کم تیکی تا دوی زیاد خوشبینه دی؟
دوی وایی چه خوشبینه دیتا دی زکا دوی کوشش کهی چه ده مخدر و موادو سر از مبارزی، لتروریزم سر از مبارزی او ده غراز ده امنیتی مشکلات و مسئله چه کم تردی را پکی دیتا پا گوتنی ولکی که چه ده اصلی مرکز پا افغانستان که ده دوی وایی چه دوی کوشش کهی چه ده دنیا تا وخیی چه ده یو سیمیز مشکل ده منطقوی برخورد باید برسر وسی او وایی چه دوی دیتا هم انتظار لري چې منطقوي موافقه هم په دې برخه کې وسی او دنیا هم دا ومني چې دغه مشکلات چې دي دا منطقوي دي، دا یوازې د افغانستان مشکل نه دی او باید د سیمې او د منطقې په سترګه ورته وکتل سي او ټول سیمه له دې سره هغه ډول مبارزه وکړي، هغه ډول چلند وکړي چې نړۍ غواړي او لازمه ده. نو دوی همدغه ته وایي، همدغه وایي چې د دې کنفرانس لپاره آمادګي هم خنیول سوې ده او مخ یې د داخلي په وزارت د بهرنیو چارو په وزارت کې هم د دې په اړه غونډې جوړې سوې دي. اول ته بیلابیل هیوادونه د سیمې لکه خپل ترکیه، لکه قزاقستان، لکه تاجکستان، ایران، روسیه او داسې نور استازي چې په هغه کنفرانس کې تعهدات کړي دي او ویلي دي چې د دې کنفرانس څخه به په بشپړ ډول ملاتړ وکړي او موافقه به هم په دې کنفرانس کې وشي.
بله تشکر از شما نسیم شفق، خبرنگار رادیو آزادی بود که از ترکیه با ما در خط تلفن. باز هم سید پسرعلی کیانی کارشناس مسائل سیاسی را از ترکیه در تلفن با خود داریم. آقای کیانی شما را خوش آمدید میگیم. قبلا مهمان برنامه ما در کابل گفتند که به این کنفرانس خوشبین نیستن، مانند کنفرانس های دیگری که میان کشورهای منطقه درباره افغانستان برگزار شده، هر از چندگاه رؤسای جمهور و رهبران سران کشورها شیشتن با هم صحبت کردن و تعهدات را انجام دادن، اما بالاخره تعهدات و فیصله های نشست هایشان عملی نبوده. شما این کنفرانس ها چطور ارزیابی میکنین سب؟
سلام احترامات خدا خدمت تمام کارکنان رادیو آزادی و همچنان برای شنوندگان عزیز تقدیم میکنیم. حضور شما هر شود که جمهوری ترکیه به صفت یک کشوری که هم عضو پیمان ناتو هستند و هم مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا را به پیش روی دارند و بعد از سال 2002 که از عدالت و توسعه برابری آقای اردوغان به سر قدرت آمدن، اینا سیاست خارجی ترکیه زیادتر متمرکز در مسائل منطقوی، خصوصا موضوعات شرق میانه، از طویل افغانستان، موضوعات سل در خاور میانه در میان اسرائیل و همسایگان عربی آنها و همچنان موضوعات کشورهای برانخیزی که در قفقاز موجود است و همچنان در بالکان. اما یگانه چیزی که ترکیه بسیار زیاد تلاش نموده از زمانی که این زیاد دولت توسعه به قدرت رسیده تا میان کشورهای اسلامی گفتگو و صلح و همبستگی را به وجود بیاورند، گرچه تو حق من اینا به اون اندازه ای که اینا خوشبین بودن موفق نیستن، اما تلاش های زیادی در این جریان است. راجع به موضوع افغانستان ترکیه تلاش های زیادی نموده، قسمی که شما خبر دارین نشست های میان رؤسای جمهوری افغانستان، پاکستان و ترکیه چهارمین و پنجمین نشست اجرا کردن و همچنان احتمال داره ششمین هم در این سال به انجام برسه. راجع به موضوع کنفرانس استانبول باید گفت که کشورهای منطقوی همه به میزبانی ترکیه در اینجا جمع میشن و اینا یک وعده می سپارند که در مسائل داخلی هم دیگر مداخله نکنند و در قسمت صلح و ثبات یک دیگر همکاری جدی داشته باشند. شخصا من به این باور هستم که درست است که کشورهای مثل ترکیه و کشورهای منطقوی تلاش زیادی را به خرج دادند در قسمت آوردن صلح به افغانستان، اما ما بیقر باور نیستم تا زمانی که ملت افغانستان افغان خودشان باورمند به صلح آوردن در خانه هایشان باشند، از این کنفرانس هایی که در استانبول در بن و در جای دیگه ای وجود بیاوره و کشورهای خارجی چه منطقه‌ای باشه و چه وسط جهان اینا هر چند که تلاش بکنن یا یک موضوعات خارجی می باشه و به ما
آقای کیانی، اما در این حال تاکید مقامات افغان و همچنان کارشناسان پیش از این که ما صحبت داشتیم در افغانستان، تاکیدشان روی موضوع بوده تا زمانی که مداخله کشورهای همسایه افغانستان در امور کشور ادامه داشته باشه وضعیت افغانستان بهبود نخواهد یافت. چی فکر میکنین کنفرانس ترکیه همچون نتایج را به همراه خواهد داشت تا این کشورها یک نوع تعهد را بسپارن؟
بدون شک مداخله کشورهای همسایه بر همین در امور افغانستان بوده، اما بر اساس علمی که امروز علمی علوم سیاسی ثبوت کرده تا زمانی که در بین ملت شکاف‌های ملی، شکاف‌های بی‌اتفاقی در بین کشورها باشند و هر کشوری جایگاه خالی برای خود پیدا کرده، مداخلاتی که به نفعشان باشند انجام میتن بدون شک. بدون شک هم یک تاثیر خواهد داشت، اما به اون سطح که حکومت افغانستان، دولت افغانستان خوشبین هستند، من شخصا خوشبین نیستم، باورمند نیستم، زیرا این مسئولیت اساسی مردم افغانستان
است. دیرم مننه کیانی صاحب، سلامت باشی کیانی صاحب. سید انتظار خادم مخکې وویل شول چې د استانبول په کانفرنس کې به د ممکن د هغو ولایتونو یا سیمو نومونه اعلان شي چې ټاکل شوی دی په دوهم پړاو کې د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شي. آیا ستاسو معلومات هم همداسې دي؟ او بله پوښتنه داره چې آیا د استانبول کانفرنس او د مسؤلیتونو د انتقال مسله څومره سره ارتباط لري؟
غواړم چې یو خبره واضح کړم، هغه دا چې د انتقال پروسه یو خود افغان دولت مسؤلیت دی. دویمه خبره دا چې دا د خلکو ارمان دی. کومه معلومات چې موږ د افغانستان له ولایاتو یا هغه چې انتقال پکې صورت نیولی دی او یا پکې نیسي، د خلکو ارمان دی او دا د خلکو غوښتنه ده چې باید انتقال پروسه پکې عملا واقع شي یا پلی شي. دا چې د په استنبول کې به ښاغلی جمهور د انتقال د پروسې د دوهم ولایت اعلانې، بالکل ډاکټر سیف اشرف غنی احمدزی او ورسره سکتوري وزارتونه چې دغه انتقال پروسه کې به هم مسؤلیت لري چې د سیمه ییزو چارو خپلواکه اداره هم ده، دغه ولس ولایات یا سیمې په احتمالي ډول د انتقال پروسه کې شامل کړي دي او د خاصو ځانګړتیا پر بنیاد باندې انتخاب کړی دی. تیره ورځ موږ یو مجلس درلود د چهارشنبه په ورځ باندې والیان مراغوختي او دغه غوښتنې مو واورېدې. نن ورځ خوشبختانه چې ولس والیانو او د سیمه ییزو چارو خپلواکې ادارې عمومي رئیس او ډاکټر اشرف غنی احمدزی د ښاغلي جمهور سره ملاقات درلود او هغه غوښتنې چې د انتقال په پروسه کې ډېرې حتمي وي هغه به ورسره شریک کړي، نه تنها دا چې موږ سره شریک بلته به ورسره شریک کړي. دغه غوښتنې وار پر وار باندې او غړی په غړی باندې باید عملی شي او د انتقال د پروسې د پلی کېدو لپاره حیاتی او اهم فاکتورونه دي. یو بل مسله چې غواړم واضح کړم، هغه دا چې د انتقال پروسه او د استنبول کانفرنس یو بل سره کاملا تړاو لري، ځکه په دې کې رئیس جمهور ورسره لوړپوړي دولت چارواکي د کانفرنس ته ځي، د هیواد له احواله به نړیوال خبري او هغه ستونزې چې پر لار کې دي د دې غوږون ته به رسي تر څو دوی لازم مرستې او کومکونه وکړي. دې په خاطر باندې چې مسله مو ورده مخه واضح کړي او به پراتونکي د افغان دولت مسؤلیت له وګو ختي، په دې خاطر باندې دغه کانفرنس مهم دی، ذکر جمهور به نه تنها دا چې هغه نهایی لیست به د ولایتو اعلانې، بلکې د نړیوالو ټولنې مرسته به هم جلب کوي او ورته به وایي چې دغه مسایل چې پروتونکي به موږ د انتقال د پروسې په لړ کې ولرو باید ورده مخ په نظر کې ونیول شي او دغه لپاره باید د حل لارې ولټول شي.
بله ډیره مننه. سعادت صاحب، مخکې شاغلی کیانی وویل وای ترڅو چې افغانان پخپله د سولې پر اوستلو باورمن نوي تر هغه پورې دا ډول کانفرنسونه مرسته نشي کولای. په دې کې شک نشته چې باید اول پخپله په افغانانو کې اراده وي، لیکن بهرنۍ مداخله هم طبعا چې رول لري، د افغان ځواکونو په وسلو سنبالیدل هم رول لري، په دولت کې اصلاحات هم رول لري، خو پخپله د افغانانو اراده د سولې لپاره څومره نقش لري؟
زه خپله په دې باور یم چې افغانان په مجموع کې جنگ ستړي کړي دي. هغه وخت کې چې موقته اداره راغله، هغه خپله سکوت، هغه خاموشي هم د همدې ستړیا ښکارندوی کوله، او یو ځل بیا هم خلک ستړي دي، سوله غواړي. هغه مشکل چې موږ دلته لرو، هغه فکر کوم د افغانانو ترمنځ ډیر د تفاهم مسله نه ده. یعنی په افغانستان کې که تاسو د جنگ دلایل وڅېړئ، نو په افغانستان کې ملي نفاق په هیڅ وجه د جنگ دلیل نه دی. په افغانستان کې جنگ نور دلایل لري، مثلا رادیکالیزم دی، دا جنگ ایدیالوژیکه بڼه هم لري، ځینې نارضایتي په دې کې شامل دي، او ډیر سیمه ایز او حتی نړیوال ابعاد لري. زه داسې فکر کوم چې که چیرته موږ د افغانستان په قضیه کې دا مسله داسې مطرح کوو چې موږ په سولې باوري شو، او داسې کسان شته چې دا اوس د جنگ د اقتصاد نه ګټه اخلي. یعنې جنگ خو خپله د ځینو کسانو لپاره منفعت لري، ګټې لري، چې هغه به دا شی نه غواړي. اما هغه کسان ډیر محدود دي، هغه که په افغانستان کې دي یا د افغانستان د پولو نه وتلي دي، هغوی د افغانستان ملي منافعو ته ژمن هم نه دي، او د افغانستان د ملت په ځای کې ځای هم نه لري په منځ کې. زه په دې باور یم چې کوم جنگ چې افغانستان ته راغلی، د ده ریښې کیدای شي چې ځینو داخلي نارضایتیو کې، او د دین په اړه چې کوم تفاسیر دي، یا د دغه دوه مقولو په اړه چې د دوه برداشتو په اړه چې یو د بهرنیو راتګ دلته تجاوز بولي یو ډله، او بله ډله دلته د بهرنیو راتګ د ملګرو ملتو د امنیت شورا د پریکړې سره سم بولي، هغه ډله چې د افغانستان ته د بهرنیو راتګ یرغل یا تجاوز بولي، یو فکتور هغه کیدای شي. بیا مخکې مې چې ویل نارضایتي کیدای شي، او همدغسې د ګاونډیو مداخله د سیمې هیوادونه. دا اوس ولسمشر کردی چې غواړي وینا وکړي په استانبول کې، د دې یو پیغام به صحیح ده چې د دې هیوادونو مرستې غوښتل وي. اما د بله خواته نه موږ په دې پوهیږو چې د سیمې هیوادونه ګاونډي که لرې دي که نږدې دي، هغوی هماغومره چې د رادیکالیزم نه ویره لري، تر هغه زیات د امریکا د شتون نه دلته یا د غرب د شتون نه په افغانستان کې اندېښنه لري. ولسمشر کرزی د استانبول په کانفرنس کې غواړي داسې اعلان وکړي د انتقال پروسه چې یو ډول د استقلال تمثیل باید وکړي هلته، چې یعنې موږ د استقلالیت په لور روان یو، او تاسې موږ سره په دې لړۍ کې مرسته وکړي. اما سیمه ییز هیوادونه دا هم نشي هیرولی چې موږ متحده ایالاتو سره د ستراتیژیک تړون په حالت کې یو، او د دایمي نظامي اډو مسله ده. ښایي سیمه هیوادونه دې ته لیوالتیا ولري چې امریکا په یو دایمي جګړه کې په افغانستان کې ښکیل کړي. بنان دا جنگ ډیر متفاوت جنگ دی. موږ دا په دې باور نه مزه چې د دې جنگ ریښې په ملي نفاق کې نشته، د موږ مسله په دې کې نشته.
موقع تیونی دیدار خانم کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده، دیدار اخیرش از افغانستان و منطقه که تقریبا از تمام کشورهای منطقه دیدن کرد، چی فکر میکنین که در سمت سو دادن رأی سیاستمدارا و پالیسی کشورهای منطقه در قبال افغانستان و کنفرانس استانبول یک نقش از خود نداشته؟
مسئولیت اول در افغانستان را به عهده داره، و امروز شما فکر کنید که اتحاد جماهیر شوروی وقتی که از افغانستان بسیار به یک قسم شرم‌آور شکست خورد رفتن، و امریکایی‌ها نمی‌خواهند همچون حادثه به سر اینا بیایند، و از خاطر تلاش اینا بیشتر است نسبت به زمانی که اتحاد جماهیر شوروی بود. اما یک موضوع را خدمت شما باید عرض کنیم که اگر متوجه باشیم، زمانی که خانم کلینتون در پاکستان و در کشورهای منطقه سفری داشتن، در اون وقت نیروهای ترکی به دلیل اینکه 24 سرباز اینا از طرف چریکای پی‌کی‌کی کشته شده بودند در اینجا و عملات بسیار وسیعی نظامی را در شمال عراق در خاک عراق داخل شدند و عملات بسیار وسیعی را در علیه کمپ‌های چریکای پی‌کی‌کی انجام دادند و خانم کلینتون در یک از تلویزیون‌ها گفتند که یک شما ببینید که ترک‌ها این کار را میکنند و دیگر دشمنانشان در آنجا هست. این یک مساج یک پیامی فکر میکنم در قبال داشت که شاید این باشه که کمپای تروریست ها در آن طرف سرحد افغانستان در شمال پاکستان باشن و عملیات مشابه ای را اینا هم سریش باید تفکر بکنن. کنفرانس استانبول ببینی شد تمام کشورهای همسایه به شمول امریکا خوب دیگه شریک می باشن، همه اینا صحبت میکنن راجع به صلح ثبات در افغانستان. اما خدمت شما یک موضوع را عرض بکنم، تا زمانی که یک اراده سیاسی درست در افغانستان به وجود نیاید، شما فکر کنید 10 سال از حکومت آقای جناب حامد کرزی گذشته و تا امروز یک تحقیق دقیق از روح و روان مردم افغانستان صورت نگرفته که درد این مردم چی است، روح و روان این مردم چی است، از دولت چی میخواهند و همچنان یک سیاست دقیق خود داخلی که با مردم سیاست دولت و مردم چی ارتباط موجود باشه در اینجا دقیق یک چیزی نوشته نیست و همچنان در این دولت افغانستانی را کامیاب نشدم که سیاست پالیسی دقیق معارف و یا تعلیم و تربیه که چقدر یک ملت میخواین تربیه بکنن این هم تا اون روزه ایج موجود نیست. ما این را باز تاکید میکنم، کنفرانس استانبول بدون شک کشورهای همسایه را به هر اندازه ای که کشورهای منطقه را به هر اندازه ای وادار به این بسازد تا به افغانستان صلح و ثبات تلاش بکنند تامین بسازند. اما ما شما نتیجه آن را در چند وقت گذشته دیدیم که نشست های سه جانبه میان افغانستان و پاکستان و ترکیه به میزبانی ترکیه در اینجا انجام شد و چهار نشست پنج نشست گذشت و در هر نشست اینا اعلامیه های اعلام کردن گفتن که ما این کارا رو میکنیم، متاسفانه هیچ نوع نتیجه ای به دست نآوردیم و به این شکل کنفرانس استانبول هم با یک اعلامیه به پایان خواهد رسید و هیچ نوع تلاش هیچ نوع نتیجه ای به دست نخواهد آوردیم. مفکوره ما همین است.
ډیر زیاته مننه کیانی صاحب، ډیر لطف مو کوچه زموږ بلنه مو منله.
بازم به موضوع کنفرانس استانبول برمیگردیم. در ارتباط به ای که ای کنفرانس از چه اهمیت برخوردار است، از همکار ما در کابل نظر معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان دکتر فرامرز تمنا را پرسیده که بشنویم با هم.
ببینید تمام کنفرانس هایی که در گذشته و چی کنفرانس استانبول در راستای ثبات و امنیت در افغانستان و منطقه هست. تفاوتی که کنفرانس استانبول داره یک به لحاظ کمیت است و دیگه به لحاظ کیفیت و ماهیت مباحث مطروحه. به عبارت دیگه تعداد کشورهایی که در کنفرانس استانبول شرکت میکنند تعداد 14 کشور از همسایگان و سایر کشورهای منطقه ما هست که به تا به حال به این حجم وسیع در کنفرانس بین المللی از همسایگان و منطقه ما حضور نداشتند و همچنین ناظران بین المللی. به لحاظ ماهیت و کیفیت موضوعاتی که مطرح میشه در کنفرانس های سابق همیشه امنیت افغانستان و مسائلی که مبتنی بر صلح و ثبات منطقه بوده محوریتش بر افغانستان بوده، اما در این کنفرانس دولت افغانستان به این باور هست که مسئله مبارزه با تروریسم، مسئله ناامنی، بی‌ثباتی این مختص افغانستان نیست، بلکه معضلی هست که منطقه از او رنج میبره. لذا برای حل این معضلات باید یک اجماع منطقه‌ای به وجود بیاید تا ضمن اینکه صلح و ثبات و امنیت در افغانستان تامین میشه، کشورهای همسایه و سایر کشورهای منطقه و ملل منطقه از صلح و ثبات و امنیت و آرامش بهره مند شوند. تفاوتش در همین است، افغانستان موضوع ناامنی منطقه‌ای نیست و در کنفرانس استانبول روی از این موضوع تاکید خواهد شد که این مسائل مسائلی است که با همکاری کشورهای منطقه به دست خواهد آمد.
بله. خب سعادت صاحب، نظر وزارت خارجه افغانستان شنیدین، میخواین بگن که در میخوایم در کنفرانس استانبول روی این موضوع تاکید کنه که افغانستان اصل مشکل نیست، بلکه باید کل کشورها اگر دست به دست هم بتن میتونن که مشکل در منطقه حل شود. حال مشکل منطقه‌ای شده.
خب این یک فرصت بوده میتونه که دولت افغانستان این قضیه را زیاد مطرح بکنه که شکل منطقه‌ای را داره، اما فکر میکنم که توافقی در این مورد وجود نداره. مثلا خب آسیا کشورهای آسیای مرکزی خب میفهمن که افراطیایشان در کجا وجود داره و در کجا تربیه میشن و در آینده از کدام کشور اینا تهدید میشن. او پاکستان است. اما در کنار از آسیای مرکزی ایالات متحده آمریکا را و حضور غرب را هم در افغانستان برای خود یک تهدید فکر میکنه. بنان بین دو ضرر باید فکر بکنه. نقطه دوم، کشورهای عربی که باید در کنفرانس حضور پیدا بکنن، آیا اونا در این نقطه صادق هستند؟ خب اینمیالی حضور طالبان در افغانستان و کمک های مالی که برشان میرسن چند منبع که داره، یکی هم کشورهای عربی است. آیا اونا صادقانه در این مورد عمل خواهد کردن؟ خب چین هم که رابطه بسیار نزدیک با پاکستان داره، در این حال ناراضی های چینایی او هم در پاکستان تربیت میشه، آیا اوی تهدید را بزرگتر از تهدید حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان میدانه؟ به می شکل روسیه و کشورهای دیگه، ایران، ما فکر میکنم که ما طوری که قبلا گفتم بارها دولت افغانستان، ملت افغانستان نگرانی خود را از پدیده تروریسم با جهانی ها و با منطقه شریک ساخته و فکر میکنم یک حرف نو نیست. اگر ما به این باور باشیم که ما در کنفرانس استانبول یک حرف بسیار نو جدید را اونجا میبریم و برای از نام میگم، فکر میکنم این مسئله نیست. بله، ما فکر میکنم که رئیس جمهور کرزی مسئله انتقال قدرت را که اونجا یا انتقال مسئولیت ها را در کنفرانس استانبول میگن نو نشان میتن که به استقلال ملی واقعی رسیدن و حضور نیروهای خارجی بسیار کمرنگ است در مورد تصمیم گیری های سیاست های داخلی و خارجیشان، بیشتر میخواهند تمثیل استقلال را بکنند اونجا تا اعتماد کشورهای منطقه را جلب بکنند، تا ای که ما اونجا برای از اونا بگویم که تروریسم یک تهدید جهانی است، نه تنها در افغانستان بلکه به کشورهای دیگه هم تهدید بوده میتونه. من فکر میکنم این یک حرف نو نیست و نمیتونم نتیجهش هم ما ببینیم.
بله، ډیره مننه سعادت صاحب.
سایت انتظار خادم سخنگوی اداره مستقل ارگانهای محلی عبدالستار سعادت، کارشناس مسائل سیاسی و حقوقی سعید پسرعلی کیانی، همچنان کارشناس مسائل سیاسی در ترکیه، از همه ایتان جهان سپاس و تمام شنوندگان رادیو آزادی که ما را در این بحث همراهی کردند.